ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس 3.5 میلیونه افغان کډوال په ایران او 3.5 میلیونه په پاکستان کې میشتي، خو د دغو کډوالو په منځ کې کم شمیر یې ثبت یا راجستر دي. نن په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی وړاندې کوم، د کډوالو په موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوم. په ایران کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د ایران حکومت د مهاجرت ځانګړي کارتونه ورکړي 5500 او په پاکستان کې 1.3 میلیونه دی. د ملګرو ملتونو پر اساس په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته شاوخوا 6500 افغانان کډوال شوي دي. ایران هم وایي چې 2 میلیونه افغانان په وروستیو 2 کلونو کې ورغلي دي. د ملګرو ملتونو پر اساس حاضر دمه 3.5 میلیونه افغانان دننه په خپل هیواد کې بېځایه دي، خو له 2020 میلادي کال را وروسته تر 1 میلیون ډیر نور کورنۍ بېځایه شوي، خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. همداراز په یاده موده کې 1.6 میلیونه افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مرسته له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ګرځېدلي دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت تازه اعلان کړی چې له خپلې خاورې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې اسناد نه لري، باسي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د پنجشنبې په ورځ وویل هغه افغانان به نه ایستل کېږي چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو اسناد لري. تر دې مخکې د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکر هم ویلي و چې حکومت غیر قانوني کډوال نیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم تیرونه خبریالانو ته وویل چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی او دوی نور غیر قانوني کډوال نشي منلی. له شاوخوا 3 لسیزو راهیسې افغانان پاکستان او ایران ته د کډوالو په توګه پناه وړي، او ډیری افغان سیاستوال وایي چې دا دوه ګاونډي له کډوالو څخه پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. په روانه خپرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او په سیاسي حالاتو یې غیس پاره لغپلو درنو میلمنو سره خبرې کو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ملي جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر او مؤسسه عادله بهرام نظامی، د نړیوالو اړیکو شناند او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غاوس جان باز، او د سیاسي چارو نظر خاوند او شناند شفیق همدرد. لمړی شاخله جان باز، کته سره ته وایي چې افغانان له 40 کلونو راهیسې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، سره له دې چې هلته نور ورته هرکلی نه ویل کېږي، خو بیا هم افغانانو مهاجرت ته دوام ورکړی دی، دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. که دلایل خو مختلف دي، متاسفانه چې په افغانستان کې کړکېچ اوږد شو، څه د پاسه 40 کاله خارجي یرغلونه وشول په افغانستان کې، داخلي تنګلتیاوې په افغانستان کې شتون درلود. متاسفانه عوامل یې ډېر زیات دي، په شمول د سیاسي، نظامي، اقتصادي او نور عوامل چې د دې باعث شوي دي چې افغانان په ډېرې خواشنۍ سره دا وایم البته چې خپل وطن پرېږدي. خو خبره دي کده چې اوس مهال چې افغانان دغه 2 کاله آخره چې د افغانستان نه وځي، د دې دلایل څه دي او ګاونډي هیوادونه د افغانستان په هغو پناه غوښتونکو چې دې هیوادو ته ځي هغو سره کوم چلند را شروع کړی؟ اول که وګورو دلنه په کور کې په افغانستان کې چې هغه ډله حاکمه ده، هغه ډله چې حاکمه ده چې ځان ته امارت اسلامي وایي، او دوی د دې ادعا لري په ټوله دنیا کې د سهار نه تر ماښامه چې موږ په افغانستان کې امنیت برقرار کړی دی، شریعت هم طالباني جاري کړی دی، او ټول انسانان په افغانستان کې د دوی په وینا خوندي دي. نو بیا پوښتنه پیدا کېږي چې که داسې اوسېږي چې دونه انساني شرایط برابر دي، د څه رفا وجود لري او امنیت شتون لري، نو دا په میلیون ها انسانان ولې د افغانستان نه وځي؟ نو دې نه ښکاري چې
ډېره مننه جان باز صاحب، تاسې دواړه عوامل یاد کړل چې هم سیاسي دي او هم اقتصادي عوامل سبب شوي دي چې افغانان لا هم مهاجرت ته دوام ورکوي. همدرد صاحب، ستاسو نظر سره دي و ودونکو نظر به سره شریکم، له هغوی سره تاسې څومره موافق یاست؟ شریف الله همت وایي وای افغانان مجبور دي ځکه په وطن کې ورته د کار زمينه نشته. خلک له غربت یعنی له بیوزدی د کډیشه هڅه کوي ترڅو د شژوند په مخه گاونډیو هیوادونو ته مهاجر شي، خو لبد مرغه چلته زوره ول کیشي. تاسو له دوی سره څومره موافق یاست؟ د اقتصادي انګیزه ډیره قوی ده او سیاسي د افغانانو په مهاجرت کې.
سلامونه تاسو سروان صاحب، تاسو ملمنو او قدرمنو اوریدونکو ته مو زه فکر کوم دا دواړه مسایل چې تاسو یاد کړل دا په دې کې رول لري. هم سیاسي موضوعات دي، ځکه د تیرو دوو کلونو راهیسې چې کوم مهاجرتونه یا کډوالي شوې ده په هغې کې تر ډېره حده پورې هغه د پخواني نظامي کسانو یا هغه په اداراتو کې ملکی کسانو چې کوم وظیفې درلودلې هغوی مهاجر شوي دي ګاونډیو هیوادونو ته. یا
جمهوري نظام په وخت کې هم افغانان مهاجر کېدل، هم ایران ته تلل، هم پاکستان ته.
خو انده کچه تر دې حده پورې نه وه. زه فکر کوم په تیرو دوو کلونو کې ډېره شوې وه. او دویمه مسله چې د هغه اقتصادي ده، تاسو ګورئ په تیرو دوو کلونو کې ډېر کارونه چې په افغانستان کې ودرېدل، د افغانستان اقتصاد له زور سره مخ شو. ډېرو ملکی ادارو کې چې خلکو کارونه کول یا نظامی ارګانونو کې چې خلکو کارونه کول هغه بیکاره شول. نو دغه دواړه انګیزې دي او دغه دواړه لاملونه دي، او زه د دغه اورېدونکو له نظر سره بالکل موافق یم.
ډېره زیاته مننه همدرد صاحب. محترمې نظامی، ستاسو نظر سره کوم عوامل ډېر رول لري چې افغانان مهاجرت کوي؟
ډیره زیاته مننه سروان صاحب، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، درنو میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم. یقینا د افغانستان وضعیت کوم چیرې دغه څو لسیزې ورته ځیر شو، ترکم چې تاسو په خپلو خبرو کې ووي همیش د مهاجرتونو ته مخ کړی او همیش د بدبختۍ سپه ګاونډیو هیوادونو کې او په نورو هیوادونو کې په شمول د خپل هیواد سره مخامخ شوي دي. غټ عامل یې د سیاسي عامل او اقتصادي عامل کې ده. شمو به څنګه ګورئ چې عجزیات او تولار شو، شرایط د ژوند مساعد نه دي په داخل د افغانستان کې. هر وخت په شکل د اشکالو نو خلک د اجتماعي ژوند نه په تنګ راغلي دي، چې هغه موږ د وړ وړ شان په خبرو کې وړ دي، نه فقط کې غړتي بې برقي بیکاری او د هر څه ټول هغه څه دي چې د مجبوري وي غوړ چې یو آرام او سوکاله ژوند ولیدی. نو یقینا چې غټ عامل د سیاسي او اقتصادي مسله ده. نو زه فکر کوم چې هر څومره په فکر وکړو بیا هم دغه اغرترین عامل دی، او په جزئیاتو کې شاید ډېرې نورې خبرې وي چې د دو پروګرام د توان نه لري په جزئیاتو.
سلامت اوسئ کوربدن. ښاغلی غوث، پاکستان او ایران وایي چې په کډوالو ډېر مصرف کوي او د دوی پر اقتصاد یو اضافي بار دی کډوال. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا خبره واقعیت نه لري د څو استقامتو لپاره. اول خو دا چې دا هیوادونه که پاکستان دی که ایران دی، دوی په افغان مهاجرینو او نه یوازې په افغان مهاجرینو، مثلا ایران کې د عراق ډېر مهاجرین شته دي، سوریه هم شته دي، نور هیوادونه دوی باندې ډېر لوی تجارت شروع کړی دی. او د دوی نه یوازې خپل اقتصادي ګټه پورته کوي، په دې هیوادو کې مختلف مافیایي او سیاسي اتل نظامي کړی. تاسو پوهیږئ چې یو تعداد زیات افغانان د سیاسي ګټو د نظامي ګټو د پورته کولو لپاره په د فاطمیون په لشکرو کې مثلا ښکیل شول. همداسې ارزان بیه انرژي د کار چې په مهاجرینو کې د ایران کې د عین کار اخیستل کېږي او مستقیما استثماري، یعنی او په ضمن د بینالمللي سازمانونه ډېرې لویې مبالغ دوی لاسته راوړي چې هغه د دغه خلکو د دغه پناهجویانو باندې نه مصرفېږي، بلکې د دې هیواد مختلفې کړۍ هغې نه استفاده کوي. د پاکستان وضعیت د دې نه هم بتر دی. هلته موږ پوهیږو چې په دې څه د پاسه څلوېښتو کلو کې پاکستان ډېر ایالتونه بیخي د رفاه خواته وړل. دغه آسمانی سیلابامی زی پیسی چی را سرازیر شوی ده مختلف و منابی و
لیکن ارده خو پا مخی کلونو که خوصان آقا وقت چه شوروی پوزونو پا افغانستان که وست دوی وی چه آقا
وستم کاغل شبر امده وستم بین ملی سازمانون خیریه سازمانون امده وست هم دی هوادو سر کمک که که دیشی کچه به آقانو نوزیگی خو کمکون مالی بشری غذایی نور نور مرستی دقی پناجیانو سر پرغوختون کو ته کیږي همدا اوسم جاری دي خبره داده چې دا هیوادونه لکه مثلا کانادا امریکا استرالیا دا هیوادونه سیستم د منلو د مهاجرین نه لري دوی مهاجرین ته په سپک سترګه ګوري په کمپو کې ورته ځایونه ورکوي او تور کار پرې کوي یا یې په نورو سیاسي لوبو کې لوبوي موږ تاسو وینو دغه څه د پاره څلوېښت کاله چې یو ناورین سره مخامخ استو دا خو د دغو دوو هیوادو او زموږ د مهاجرینو د بد وضعیت نه سیاسي نظامي او ستراتیژیکه سوې استفاده وشوه دغوره دوی من حیث یو وسیلې وګرځېدل د دوی د پلانو د تطبیق دپاره البته ټول نه یو تعداد زیادی نور هغه کسان چې هلته ژوند کوي خو د هغوی ژوند خو انساني ژوند نه دی په ډېر لوی فشار باندې هغوی هلته ډېر لوی فشار لاندې هلته اخته دي او دا هیوادونه سره د دې چې د ملل متحد هغه د 1950 کال د کنوانسیون او د 1968 کال د هغه پروتوکول د مهاجرینو هغه امضا کړي دي الحاق شوي دي خو مهاجرینو سره هغه څه چلند نه کوي لکه چې بین ملي مقررات دوی باندې دوی هغه ته مکلف کړي دي چې تطبیق کړي او هم د تنخ خپلې سیاسي ګټې پورته کوي دا اوس چې دوی د یو جنګ زرګري طالبانو سره شروع کړ بیا یې هم زمونږ په مهاجرینو باندې فشار راوړ چې مهاجرین کار وو چې مهاجرین غیر قانوني دي چې مهاجرین دسې دی چې مهاجرین اسې دي او دلته موږ ګورو چې دواړه خواوو دا اوسنی کوم حاکمیت چې دی دا خو کاملا د همدې د همدغه د پاکستان د استخباراتو د کنټرول لاندې دی او دوی ورسره هېڅ هم نشي کولی حتی تر دې چې زموږ ښځې ماشومان په زندانو کې واچول شول.
ډېره مننه دا مشکل چې همدې موضوع ته راشم همدر صاحب که تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ تاسې فکر کوئ چې مهاجر د ګاونډیو هیوادونو باندې یو اضافي بار دی او که فکر کوئ چې لکه څنګه چې جان باز صاحب وایي چې دوی له مهاجرو ډېرې ګټې ترلاسه کوي په ایران کې ارزانه کارګر دی او په پاکستان کې کله ناکله داسې ویل کېږي چې دوی سیاسي استفاده ترې کوي همدا اوس چې په پاکستان کې په مهاجرو باندې پرې وروستیو کې فشار زیات شو نو داسې ویل کېږي چې پاکستان وغوښتل چې په طالبانو باندې فشار راوړي خصوصا د ټي ټي پي په برخه کې چې هغوی کنټرول کړي او د هغوی مخه ونیسي ستاسو نظر څه دی؟
که منصفانه دې موضوع ته وکتل شي مهاجرتونه بیا کډوالي او نور هیوادونو ته واغه هم د جنگ لامله و نور هیوادونو ته مثلا د سوریې کوم بحران چې رامنځته شو یا په عراق کې کوم بحران وو نور هیوادونو ته لکه ترکیه او دغه ګاونډي هیوادونو ته چې کوم سوریایي مهاجرین ورغلل یا لکه دا اوس مثلا په اوکراین کې کوم حالات دی د اوکراین کوم خلک چې مثلا اروپا یا نور غربي هیوادونو ته مهاجرتونه کوي یعنی دا معنا دا ده چې دا صحیح ده چې په هغه هیوادونو باندې چې دوی ورزی ورته مهاجرین ځکه چې دغه هیوادونو هغه کلنۍ کومه بودیجه چې د دوی امکانات چې دي هغه د خپلو خلکو یا د خپلو مسایلو په اندازه باندې لیکن نور خلک چې ورته راځي بیا خو د مشکل سره مخ کیږي لیکن د افغان کډوالو په اړه باندې چې په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د شوروي تر یرغل وروسته د سور تر کودتا وروسته چې د ګاونډي هیوادونو ته په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل د دې نه دغه هیوادونو پاکستان یعنی تر ډېره حده پورې د دې مهاجرینو نه استفاده وکړه دلته کمپونو ورته جوړ کړل دغه کمپونو په نتیجه کې دوی هغه خپل ستراتیژیکو اهداف ته دغه مهاجرینو په نتیجه کې ورسېدل څو رژیمونه په افغانستان کې چې دغه مهاجرینو چلته ورغلی وو دغه په واسطه باندې رنګ کړل نور نظامونه راوستل د نړیوالو نه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو نه بشمیره مرسته ترلاسه کړلې همداراز د افغان مهاجرین چې دی په پاکستان او په ایران کې غوتر ډېر هدا پوری هغه بشری زواک دی یعنی تر ډېره پوری شاخه کارونه کوي لیکن په پاکستان کې د افغان مهاجرین چې دی بزنسونه لري کاروبارونه لري او تر اوسه پوری په کوم داسې خلاف کار کې دوی الته چې دی هغه ملوث نه دي نو په دې اساس باندې زه فکر کوم دا وروستي اقدامات چې دی دا د سیاسي علی په توګه د دې نه استفاده کیږي
ډیره زیاته مننه کوروادن محترم نظامی د ملګرو ملتو چارواکو اندیشه ښکاره کړې ده چې د پاکستان له دې وروستي اعلان له کبله به شاوخوا 1 میلیون افغانان مجبور شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي یعنی پاکستان ویلي دي چې هغه افغانان نه پریشي نور چې قانوني اسناد نه لري او د هغو شمېر شاوخوا 1 میلیون دی په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کار نشته بیروزګاری ډیره ده فقر ډیر دی د دې اثر به په افغانستان څه وي په اوسنیو حالاتو کې
ډیره زیاته مننه یقینا چې دا خبر ډیر دردونکې خبر هم دی او بدون د دونه متاسفانه افغانستان خلک همیش قربانی دي نورو د سیاستو شوی دي او نننه حالت تم چې په دوه خلکو غلای دی او شاید چې قانوني کډوالم په دوه کې په زور ویستل شي کدی په خپل وطن کې هغه کدی په خپل هیواد کې هغه شرایط ورته مساعد وای چې د ژوند کړلای شوې هم د هر لحاظ موږ د امنیتي لحاظ هم سالور کولای شو شاید دوه کډوال کې داس کسان چې د امنیتي لحاظ بده دي په داخل د هیواد کې نارام وي او د مغرب خاطر به د دوه هیوادونو ته تللی وي لید دی بیا تر تاګ یا بیا تر ستنېدل افغانستان ته د څو عامله کېدای شي چې دا ډیر د درد وړ خبره وي او ډیر ورته خطرناک وي چې هم د امنیتي لحاظ او هم د اقتصادي لحاظ چې وخت چې په افغانستان کې کار نشته دی نو خپل په داخله د افغانستان کې شاید ډیر مشکلات ستراشي چې هغه مشکلات خو همیش په افغانستان کې موجود وو لکه سیدیا بیا زیاتی یی اما زه فکر کوم چې بیا په ټول ما موضوعاتو کې سړی دقیق شي دلته سیاسي خبرې دي او بیرته د خبرو اترو د طریقه دا مسله حل کېدل ایم شي اما تنه په پاکستان کې نه افغانان یا افغان ماجر په ټولو هیوادونو کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي په سرزدو چې ملل متحد کمشنری د ماجرو د برخه خاص پروګرامونه یا خاص پلان او برنامه ورته هم ورته لري نور نهادونه دي چې د دوسه کومک نه دی په چابوچ کې کیونه د بوچ خبر دلته مایستر تللی شي ځکه مخته مخه هر هیواد دوتم آماده دی چې شاید منفی د افغانان نور کډوالم دی ته ورشي آماده سن دي چې صرف باید ټول فشار په افغانان باندې افغانان ای بای بیا ته تاک اول خپل دیتا ډیر سخت مشکلات به مایستر راشید وام چې پیوات کې کار نه واضح خبره ده چې بیا به مشکلات دو چند سه چند زیات وي چې دا زه ایت دا تصور یې نشم کړی چې د ټول بیا ته حالت افغانستان ته ولاړ شي او حالت به په قرار ژوند وکړي خیوال د افغانستان او تلې دین واضح خبره ده چې غټ پرابلمونه نه پبو نه دی په مخ کې وي او دی به ډیر ستونزو سره مخ شي
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو زموږ د خبرونه ملمانه دي د افغانستان د ملي جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر او مؤسس عادل بهرام نظامی د سیاسي چارو نظر خاوند شفیق همدرد او د نړیوالو اړیکو شنانده او په مسکو کې بخوانی ډیپلومات غاوس جان باس د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې یو هم نومې نه دی لیکلی دی خیر یو اوریدونکو لیکلی دی وای بس دوی سره همداسې په کار دي منظور مهاجر دي چې وی ځبروي دا مش څه په وطن کې پراته نه یو مش سره څه شي وی دي په وطن کې قرار ناست بل اوریدونکو ګل پیروز غلام علي لیکلی دی وای زه خپل دا نظر لرم چې په افغانستان کې د پاکستانیان او ایرانیان سره ورته چلند وشي لیکن وګړي خو په افغانستان کې مهاجر نه دي بل اوریدونکو مو اس مراد امین لیکلی دی وای اصلا خبر داده چې افغانان مجبور دي چې لاړ شي او دا هیواد پریږدي او هلته د مجبوریت او دردناک وخت تیر کړي. اوس الحمدلله افغانستان د اوسېدو لپاره ښه هیواد دی، خو د کار لپاره مشکلات ډیر دي. دلته پشمار خلک کار لري، نور نو نه څوک کار لري او نه ورته کار څوک ورکوي. یعنی د بیکاری موضوع دوی مطرح کړی دی. جان باسب، مخکې تاسو ویل چې دا د پاکستان او طالبانو جنگ هم زرګري دی، لیکن په وروستیو کې موږ ولیدل چې کله د ټي ټي پي په سر د دوی ترمن جنجال راغی، خصوصا کله چې په چترال کې د ټي ټي پي له لورې حملې وشوې، نو ورسره جوخت تورخمی بند کو چې تر اوسه پورې لا دا لاره سمه خلاصه نه ده دي سوداګرو په وینا. او له بلې خوا په پاکستان کې په مهاجرو باندې فشار ډیر زیات شو، پرلپسې ونیول شول، بندیان شول، ځینې وایستل شول. نو فکر نه کوي چې دا خبره تر دې ور زیاته ده؟ یعنی د دوی اختلاف ژور دی، د طالبان او د پاکستان، او په نتیجه کې افغان مهاجر قرباني کیږي.
از تاکید کوم په دې چې د پاکستان او د طالبان په منځ کې دغه کملانجه په اصطلاح چې روانه ده، دا زرګري جنگ دی. طالبان کاملا متی او کاملا د پاکستان د نظامیانو او د استخباراتیانو د تاثیر او د مدیریت لاندې دي. دا چې دوی اصلا نشي کولی یو حرکت،
لیکن فکر نه کوم چې ټول به داسې نه وي. ممکن سینې په کې وي. د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ مرکه کوم اوریدلې وي، هغه وایي چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. اشاره یې دې ته ده چې ځینې ورسره مني، ورسره موافقه لري، خو ځینې نور بیا په خپل سر دي. دا هم ویلي دي چې ظاهرا د طالبانو یو تحریک دی، لیکن په عمل کې دغه سینه ده چې مشر وایي هر ځای خبرینه عملي کیږي.
اساس خبره په ځای ده. دا اصل دی چې هغه یو استثناء کېدای شي، خو استثناء داسې یو عمل دی چې قاعده نه منتفی کوي. وخت چې موږ وایو طالبان، طبعا چې موږ هغه د دوی هغه فوقانی په اصطلاح چارواکو سره مخامخ تو، زه غواړم ووایم چې طالبان د یو سازمان په حیث، نه د انفرادی اشخاص په حیث، کېدای شي په دومه رادو کې، په درېمه رادو کې به ډېر افغانیزه طالبان اوسېږي چې هغې افغاني ملي فکر لري. زه دا نه منتفي کوم، خو هسته د طالبانو، هغه فوقاني ردی د طالبانو، دا کاملا پاکستانیزه دي. دوی پاکستانی تفکر لري. لکه زه تاسو ته دغه د نننۍ ورځ یو مثال درکوم. یو څوک دی په نوم د قهار بلخي، دا څوک ځان ته د بهرنیو چارو د وزارت نطاق وایي. دغه نطاق نن اعلان وکړ چې د پاکستان په بلوچستان او پښتونخوا کې چې کومې چاودنې شوې دي، دې ته موږ تسلیت وایو او موږ پکې لاس نه لرو. ښه، دوی زموږ هغه تاریخي دایه د پښتونستان او د بلوچستان چې موږ دا خپله خاوره ګڼو، دې ته شاک را دی په لغته اوواله که دا پاکستانیان نه دي کاغلی شوی، دا څوک دي؟ دغه نن تاسو لاړ شئ، دغه نن، دغه اوس، دغه شیبه، د دوی سایت ته وګورئ، د دې اعلامیه په دې توګه.
یعنی داسې وایي چې دوی وایي چې بلوچستان یا پښتونخوا د پاکستان خاوره ده. منظورم دا دی،
بالکل.
نو دا خو د پخواني حکومت هم دغه خبره کوله،
مخکې چې
ولې نن ویل چې نه، ولې نه ویل چې نو بخښي، پخوانی حکومت هم دغه سیمو ته پاکستان وایي. نن ویل چې د طالبان، ولې نن ویل چې د طالبان یو بخښه
وایي،
یو بخښه. زما خبره واوري. نن ویل چې د طالبانو شورا مشران په پاکستان کې ناشتي او کوټه منظورو.
بله بله، ګوري، مخکنی زموږ حکومتونه همیشه دې ته اشاره کړې ده، او هغه هوښیار خلک وو، کولی شو چې لس ګونه انتقادونه پرې وکړو، خو سیاست باندې پوهېدل
خو بېرته هماغه خبره شوه. تاسو زما په خبره لکه چې پوه نه شوئ، ما له هغوی هم همدې سیمو ته پاکستان وایو.
نه ویلې هېڅکله.
نو څنګه دفتر چې وایي د طالبانو مشران په پاکستان کې ناشتي، هغوی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې
ناشتي؟ کله کې نوم اخیستی اوسېږي د منطقې، حتما یې ویلي دي چې پېښور یا مثلا کویټه، یا یې ویلي دي د جوران هغه کرښه، د هغې کرښې هغه خوا شبیر صاحب ولی دسې کوي
مننه مو به ګورو چې د نورو ملمنو نظر پام دی اړه سره هم در صاحب تاسو
مسئول مقامات او شبیر صاحب مسئول مقامات چې هغه نطاق د بهرنیو چارو وزارت اوسېږي نطاق د ولسمشر اوسېږي یعنی رسمي موضیګیری اعلانېږي د دغه دوو نطاقانو هغه ابدا نه دی ویلي پاکستان
ډیورنډ په برخه کې صحیح ده لیکن نور به مشغل چې د افغانستان کنسولګری د پاکستان په پېښور کې د پاکستان په کوټه کې خیر همدر صاحب کله دې موضوع چیر شو د ډیورنډ موضوع په دغه بل اصلي سوال چې مال همدر صاحب څخه درلود په دې اړه ستاسو نظر څه دی منظر می دو چه پاکستان چارواکی کله چې غواړي په طالبانو باندې د ټي ټي پی په خاطر فشار راولي نو ځکه دوی په مهاجرو باندې فشار راوړي د دوی او د طالبانو ترمنځ د ټي ټي پی په سر اختلاف دی او قرباني افغان مهاجر دی
مسله دا ده چې دا ډېر عمیق او ژور مسله ده کله چې بدبختی دا و چې څوک چې د پاکستان په ټریننګ کمپو کې وو هغه چې افغانستان ته راتلل ورانکاری کول لکه مثلا مجاهدین او د اوسنی حاکمان هغه د افغانستان یو ځلې یو ډول ښکارېده لیکن کله چې همدغه خلک بیا مثلا قدرت ته راغلل بیا له دې ځاینه مثلا د ارګ د افغانستان پاکستان او دوی ته بل ځلې ښکارې ځکه هغه اصلي چېرې د پاکستان نه بیا تاسو د کابل نه لیدلی شئ ګوري دغه اختلافات چې وو د سبغت الله مجددي حکومت چې وو دا په پاکستان کې جوړ شو او کابل ته ډیسان شو د استاد برهان الدین ربانی حکومت چې وو هغه په پاکستان کې جوړ شو کابل ته ولېګل شو او ترې وروسته موږ دغه اختلافات ولیدل په خپل د ولسمشر حامد کرزی چې وو دا په موټرسایکل باندې دغه د کوټې د لارې داسې روزګان او د ځایونو تراغی او دغه سم مسائل چې دا یو داسې تاریخ ته کپسولار شي دغه د شاشوجا د وخت نه راوخته تر اوسه پوري دا مسائل شته دي خبره ده چې اختلافات شته دي د دې نه سړی سترګې نشي پټولای لیکن دا اختلافات چې دي هغه په ډیټیټه سطح کې دي تر یو حد پوري د رهبرۍ په سطح کې هم ځینې کسان شته دي چې د پاکستان سره تضاد لري په پاکستان چې په تیرو تقریبا ډیر شو کلونو کې په ځانګړي توګه د دغه تحریک د مشرانو یا د دوی د ډیپلوماټانو یا د دوی د چارواکو سره کوم چلند وکړ نو هغه د دوی په ذهن کې شته دی او د دوی دغه د پخوانی چارواکو مرکې کته سووی نه په ځانګړي توګه د هغه د عبدالسلام ضعیف مرکې چې په دې ورستیو کې خبره شوې ده ځین واضح سرګندېږي چې اختلافات د وسنی حاکمیت او د په بکانې سره د پاکستان ترمابان شته دي لیکن په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په وسري نظام کې د پاکستان ډیر خواخوږی شته دي استخبارات شته دي او د دې ثبوت دا دی چې په دې تیرو دوو کلونو کې د ټي ټي پی هغه ډیر مهم کمانډانان چې وو هغه په افغانستان کې ترور شول نو خو تر اوسه پورې د دې کومه دایا چې ده د دې کومه فکر چې دی پیغه اساس باندې دوی نشي کولای چې د ټي ټي پی په وړاندې باندې کوم اقدامات وکړي ځکه د دوی په دې صفوفو کې دا خبره ډیره عامه ده چې دوی خپل پخوانی نظام د وسړي په واسطه باندې چې دوی رنګ کړ نو څنګه کولای شي چې بل چاته د دې ایدیالوژي نه خلاف داسې یو کار وکړي چې دا مشران چې شل کال د دوی سره وګه په وګه جنگیدل
اغه ودی ته وروس پاري یاد یغی په همدغه مسله په خپل ځینې په پاکستان کې ملتپال ګوندونه او دوغي مشانم دا خبره کوي وای کوم شی چې تاسو په افغانستان کې غوښنو وسه نتیجې وینې تاسو دوی وای چې دا دی یعنی په خپل حکومتونو باندې یا په خپل پوځانو باندې دا انتقاد لري دا د دوی انتقاد څومره په ځای دی
بالکل په ځای دی ګوره دغه په دې انقلاب نو وروسته چې دوی دلته د غرب کوم غوبل چې روانو په دې ترڅ کې چې دوی کوم کمپونه دلته جوړ کړل د مدرسو په نامه باندې خلک دلته روزل د دوی دغه ذهنونه ورته مینځل نو خبره ده چې د دې په ترڅ کې کوم ایدیالوژي دوی چې دا خبروله دغه ایدیالوژي چې د عمومي وایي ایدیالوژي ده دا داسې نه و چې دا ایدیالوژي تنه په دې کې مثلا پاکستان مطرح وي، په دا عمومي و افراطي اسلامي ایدیالوژي و چې اوس هغه د پاکستان دننه هغه سیمو ته چې اوس پاکستان حاکمیت پکې لري، په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو کې او تر ډېره حده پورې د دوی تر کنټرول لاندې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ډېر عامه شوې ده. دلته تقریبا په یعنی د یو لک په شاوخوا کې مدرسې جوړې شوې دي، او دا مدرسې تر ډېره حده پورې یعنی د ایدیالوژیو د اړولو او یعنی دغه سی یو نوی فکر ورکولو هغه د منبع دي. نو په دې اساس باندې اوس هغه خلک د پاکستان په جامعه کې چې دي هغه خواره شوي دي. هغه وایي چې که په زور باندې مثلا یو حکومت نسکورېدلی شي، 50 هیوادونو ته ماتې ورکولی شي یو ایدیالوژي، نو هغه پاکستان ته څنګه ماتې نشي ورکولی، هلته څنګه اسلامي نظام نشي قائمولی. نو زه فکر کوم دغه مشکل تر ډېره حده پورې د ټي ټي پي چې دی دا پخپله د پاکستان په دننه کې، او هغه څه چې د پاکستان اسټبلیشمنت په دې تیرو تقریبا 40 کلونو کې مثلا د خپل ایدیالوژي د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره د افغانستان لپاره او د هند لپاره په کشمیر کې وکارول، نن هغه ایدیالوژي د قرار قرار په پاکستان کې هم چې د هغه مخ په لوړه باندې روانه ده، نفوس کې خلک هلته شته، د بستر سازي تیار هلته ورته شوې ده. نو زه فکر کوم چې دا د دوی مشکل چې دی، دا د ټي ټي پی سره چې دی، دا تر ډېره حده پورې د جامعه نیولې ده. ډېر خلک یعنی اوس هم په دې فکر کې دي چې دوی هم په دغه سیمو کې اسلامي نظام غواړي، او د دې لپاره په خپله دغه پخوانی د عمران خان حکومت چې وو، د فیض حمید چې وو، د افراطی خلکو تر ډیره د پوری کار ورته وکړ، د دوی سره خبرې وکړلې، د خلک راوستل، او تر ډیره حد پورې په دې قبایلي سیمو کې دمدغه سیو نظام در اوستلو د پاره چې دوی هغه کار کاوه، لیکن دا چې چون د غرب د ګټو سره دی سر نه لگاوه، نو په دې اساس باندې هغه حکومت تمړنګ شو، فیض حمید هم کورته ولېګل شو، او هغه پروسه چې د پټه په باندې ودرېدل، او اوس د ایسای هغه رادیکال هغه افراطی ډله چې دا د ټي ټي پی تر شا ولاړه ده، او د اوسنۍ حاکمانو سره هم د افغانستان چې د تماس لري، او دغه فشارونه د اوسنی دغه کوم اسټابلیشمنت چې د پاکستان چې په دوو برخو باندې وشل شوی دی، په دې باندې هم ډیر شي ویدو. زه فکر کوم دا موضوع ډیر عميق ده،
ډیر باندې
موږ په دې باندې سټی برخه وکړو، باس وکړو، زه فکر کوم نتیجې ته رسیدو.
سلامات اوسه کور ودان محترم نظامی، د دې مهاجرو مسله چې مخکې هم تاسو په یو شکل سره ورته اشاره وکړه، یوازې په ایران او پاکستان کې نه ده، په ځینو نورو نږدې هیوادونو کې هم ده، یعنی له هند رانیولې تر ترکیه پورې هلته هم افغانان ځورول کیږي، خصوصا په ترکیه کې پر لپسې نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. که د ایران او د پاکستان کې له مهاجرو سره د چلند له سیاست سره وتړو، لیکن په ترکیه کې بیا څه دلیل کېدای شي چې افغانان نیول کیږي او استول کیږي افغانستان ته؟
ډیره زیاته مننه. ډیر زه په خپل لام په دغه مسله باندې ډیری وخت چې ورته ډیر شم دلته د دوستانو سره د افغانانو سره کله چې په دغه مسله خبرې کوم، وی چې کله افغانستان او د ترکیې اړیکو ته په تاریخ کې وکتل شي، ډیر ښه اړیکې وي او ډیر صمیمي وو. تقریبا مو بچو دغه 2013 کال کې کله بچ ترکیه ته راغله، دی باغ د غازی امان الله خان د وخت خبر یاد اول وی به چې نه د ترکیه په جنگ کې افغانان د مقصدی کومک کړی دی، او ډیر قادر د افغانانو کېده. اما متاسفانه په دغه ورسته کې دلته ډیر بد چلند کی، ډیر بد چلند کی چې هیڅ کله ما داسې یو څه نه ولیدلې، او په زور جبران اقامه ابطالی او جبران د ترکیه نه ایستل کی. دا علت یې بیا د افغانان په خپلو کتو کې چې کله ورسه پوښتنه دي کو چې دلته به خصوص به دا علت څه وي، موږ خو ډیر هغه کړي دي ښه روابط هم لرد. یو عامل دا ښایي چې ډیر غیر قانوني خلک دلته داخل شوي دي، او دلته باعث د نارامۍ د ترکیه کې یي او ترکیه کې د
جرمونو کې افغانان شکل دي کله داسې راپورونه شته؟
مام دمدغ مسئله ترتلنم دن وقت در سویل کی چی پده استانبول که دن غیر قانونی کارونه دیم منستر اولی زکر غیر قانونی غلی و غیر قانونی مسائل مخیط اولی خدا که دایشی چی در مسائل که دست کم مسائل وی در خبرو او دیپلماتیک مسائلو در لاره حل شی او در مسئله حق تفکیک شی چی دلتا چو گنانگار دی چو کنه دی گنانگار خدا دلتا خوست لامده و وچ طول سوادی او دنه وقت به ده خبره مرسکی چه شاید او دیر وقت ده ویل که چیز پا فانستان که آرامی ده تاس کلاشی خپل وطن تولار شده چه کار زمینه تاس مسایدی که نمسایدی تاس به خپل وطن تولار شده نو آمولونه بیام یوا برخه سیاسیم که دلائشی چه شاید سیاسی آمولوی چه دلتا
هم که یو بله پشتنم ده ترکیه دی افغانانو پر ارتباط لطاس خواکم دسی ویل کیجی چه ترکیه تا چه کم افغانان تلیلی دی یو خوی اکثریت بی اصناه دنی دی یعنی اکثریت په ویزو تللی دی یو شمیر البته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغه به بی اسناد له ایران اوختی لیکن اکثره د دې لپاره نه دی تللی چې هلته ووسی او پاتې شي دوی اروپا ته ځي آیا ترک چارواکیم په دې پوهیږي چې دوی خود دلته نه پاتې کیږي نو بیا یې باید ولې ونیسي او بیرته واستوي
اگه کسان چه قانونی ده ترکیه نبیر توزی اروپا تا یا امریکا و کانادا طرف تا اگه اسناد پلاس لیرید اگه سقطا خلاف چلن نکیه اما اگه کسان چه ده غیر قانونی بیر تا قاچاقی غاری ده ترکیه ماجرت و که ده اگه مخن سل پسلکنی ولی که تو تروس کوری ده سن نداشه چه ده چه اسناد پلاس کیوی ده دو چه ده ترکیه نوزی او اگه خلکو باسی سیدال تا مختلف حالتونه دی و مختلف خبری دی اما مطلق در قانونی مسئله که چه دی قانونی ماجرت که پیشتر در ترکی نوزی اگه سهیست دستی کم چلند نده شوند سرش در اگه چه چپی وزی در دو سدر چلندونه کیگی
بله در زیاده منن جانباسه در پاکستان پر ارتباط هم اول چه تاری وحد پری سیاسی انگیزه هم پک شامل ده چه پا افغان کدوال و فشار راول کیشه لیکن پا ایران که چه تاسی هم اشاره وکره چه ایران ارزان و کارگر و تم ضرورت لری در دقه حواد در کورونا چار وزیر تیرونه خبریالان تو اول چه پا ایران که در افغان کدوال و شمیر 500 میلیون ترسیدله او ایران نور غیر قانونی کدوال حقوی چه دوی اسناد ندی ورکری اگه نیشی منله او خپل حواد تیستنوی او تقریبا هر ورز مجاورو چه پا زرگون افغان کدوال در افغانستان پا بندرونو که افغانستان خواهد سپاری هم ستاسو په نظر د ایران د اقدام دلیل څه کېدای شي په اوس وخت کې له طالبانو سره هم ظاهرا ښه روابط لري
په ټولیزه توګه کله چې د مهاجرینو موضوع رامنځته کېږي دلته کوربه هیواد چې کنوانسیونونه امضا کړي دي او هیوادونه دې کنوانسیونو ته او دې میثاقو ته الحاق دي هغه مکلف دي چې د دغه قوانینو دغه بین ملی قوانینو په چارچوب چلند وکړي بل هر نوع چلند د تخلف د کنوانسیونو دی نو تر یو بریده کدی شي چې هغه کسان چې مثلا د کنوانسیونو د مقرراتو یا د نورمونو موازینو سره په ټکر کې اوسیږي زیاتره هیوادونه کوشش کوي چې دا خلک دا غوی دا وضعیت په کتو هغوی برابر کی د مقرراتو ته یعنی بشر دوستانه برخورد سره کوي اکثر په اروپایي هیوادو کې دا چې چلنج ده نو تاسو نه چې په داسې مغرض او غونډیو کې لکه ایران او پاکستان موږ د دې انتظار نه لرو تر دې چې ځینې دا غونډیان ځان ته ډېر متمدن وایي تاریخ په یادې په داسې حال کې چې یعنی په عمل کې د سیمې دي او دوی غالبا ډېر نا انسانی غیر بشری برخوردونه کوي او ډېر مجبورو پناهغوښتونکو ته چې افغانان یې په سر کې دي خو اصل خبره دا ده شبر صاحب چې ملامت طالبان دي تاسو بیا وایئ چې زما مینه نشته د طالبانو سره نو زما دغه مینه به د کومه شي چې دغه حاکمې ډلې د لاس زما وطنداران هره ورځ خپل وطن پرېږدي او دوی ځي په ملي استیجونو کې وایي چې ما امنیت ټینګ کړی دی ما نه پرېږدم شریعت پلی کړی دی ما نه پرېږدم دا کړي هغه کړي په داسې حال کې چې ټول دروغ دي امنیت اوسېږي انسان ولې د خپل کور پرېږدي امنیت اوسی که اولی اشتغال نه ایجادی که چه خلق پل پکور که مشغول شی کار پیدا کی که دروغ وی بنابراین اغا اصلی ملامتی از من نخپل هده نیده چه گواندی که وادو نخپل موخی لری ولو چه میساکون امزا کلی اوسی ولو چه سیاسی شعارون ور که چه من بشر دوست است و پناجویان و تا شرایط مسایده و پا اصل که خودسی نده پا اصل که خودسی نده تا ترکیه ده که ایران ده که پاکستان ده که نور هیوادو ندی دوی اغا خپل و منافع و تا دنن پا کور که ده حق پا بنسد امده مهاجرین و سر هم چلم کوی کچیر که ضرور رسی که تری تروریستان هم جوڑوی کچیر که ضرور رسی که تری اغا ارزان قیمت ده کار انرژی تری استفاده تری کوی او نور و مخ نه ده پاره هم پر استفاده کوي صحیح نه چې یو ته د لکه پاکستان کې کوم بزنس په پیدا کړی اوسېږي او تر هغه ځای چې ما ته معلومات کیږي پاکستان کې چې کوم چا کوم بزنس پیدا کړی ډېرې هغه یا استخباراتو سره یا اردو سره شریک بزنسونه لري ځکه چې په پاکستان کې استخبارات او اردو دا یو دولت دی په دولت کې ته نشې کولی یو تاثیرګذاره بزنس په پاکستان کې پیدا کړي او هغه وچلوي چا هغه د لوی آیدن درکی چې تر هغې پورې چې ته استخباراتو سره او اردو سره اړیکې ونه لري نو زموږ بیچاره ولس مهاجرین هغوی د دغسې لوبو د دغو حریصو ګاونډیانو د لوبو او د معاملو ښکار دي هیله ده چې طالب دې ته سر خلاص کړي په دې سر خلاص کړي او افغانانو سره یو لوی مذاکراتی پلتفرم را پرانیسی ترسو چه پا یو افغانستان شمول زنوائیم اغا سهامی شرکت چه پخواه و ابدا نغا چه زنوائیم خو افغانستان شمول حکومت تا مخی چه افغانان رئیس چه پا دی حکومت که زانو بودی ترسو دو دغو در فرار نه دا فرار که دیش چه خدای مکر افغانستان بلکل تشی چه برد سیب داخو یو لوی فاجعه ده چه 5 میلیون آلتا او میلیون آلتا 3 میلیون آلتا دا خو یعنی دا خو افغانستان که څوک پاتې کیږي
درست
که دوی مخ نکی افغانانو ته
ډیره مننه
دغه جبر نه لاس و نخلی چې افغانانو ته زمینه د کار پیدا شي برنامه جوړ شي پلانونه رامنځته شي متخصص افغانان په کار وګمان شي هغوی ته زمینه د دې مسایل شي چې پلان گذاری وکړي چې افغانان علاقمند شي خپل په کور کې پاتې شي
بله ډیره مننه سلامت اوسئ داسې حال کې چې کار نشته او ستاسو په وینا پروژې نشته نو خلک به په څه شکل سره لاړ شي او هلته به جذب شي دا ډېره مشکل خبره ښکارېږي لکه کوم هغه یوه پوښتنه دا وه که چېرته پاکستان 1 میلیون نور افغانان په اوس وخت کې افغانستان ته بیرته وګرځوي نو د هغوی برخلیک به څنګه شي د هغوی ژوند به څنګه شي دا یو لویه اندېښنه ده چې ملګرو ملتو هم ښکاره کړې ده خو یوه پوښتنه دلته دا هم مطرح کېږي همدر صاحب څخه دا پوښتنه کومه هغه دا ده چې تېر حکومت له دومره ډیرو مرستو سره سره ولې ونه کړی شول چې افغانان بیرته خپل هیواد ته راول یو ځای په ځای کې هغه د ښارګیو مسله وه ډیرو کمو خلکو ته کورونه یې ورکړل شول دلته ځینو اوریدونکو مو د فیسبوک له لارې راته لیکلي دي چې ټولو خلکو ته ټولو مهاجرو ته دې نمرې ورکړل شي او ګوندې دوی په خپل هیواد کې بیرته ځای په ځای شي ولې پخوا دا کار ونه شو
زب دا وزن دا خبر یاد شو ولې دا ز فکر کوم سمای حاکمیت ویل چې ملامت ته ز فکر کوم په دې تیرو تقریبا 50 کلونو کې د سردار محمد داود خان تر شهادت وروسته چې کوم حالت په افغانستان کې راغی دا مهاجرتونه د هغه وخت نه راپیل شو دا د پیلګون کې چې د استادان مثلا تر خاور لاندې کېدل خلک مجبور شول چې غونډي کې ودونه تفنایو ستریږي ورسته چې دا د شوروي پوزونه راغلل کوم تاړاک چې وسو کوم بمباری چې کېدلې خلک مجبور و چې خپل کلی او خارګوټي او خپل مینې پرېږ دی او غونډي کې ودونه ته د خپل ژوند لپاره چې دغه مهاجرت وکړ ترې ورسته چې بیا د مجاهدین صاحبان قدرت ته ورسېدل تاسو ولیدل چې د کابل په کندواله باندې بدل کړ تاسو ولیدل چې څه حالت په دې ملک تیر شو خلک مجبور و چې بیا غونډي کې ودونه تلاټ شي ولته خپل ژوند شروع کړي ترې ورسته چې بیا طالبان راغلل یو بد حالت و بیا دا نوې نظام چې راغی ټول نړۍ تر شا و تاسو ولیدل میلیارډونه ډالر لیکن دې خلکو خپل د خپل جیبونو د پاره کار وکړ دا سی یو منظم پلان نه و چې بیرته د مهاجرین صحیح ده چې ظاهرا یو پروسه به موجوده و لیکن څومره خرد و برد و په دې تیر نظام کې په دې تیر شل کلن نظام کې د مهاجرینو نه د هر شي نه د پیسې وهل کېدلې د شخصي جیبونو ته تللې شخصي اکاونټونو ته تللې هلته وزارتونو چې وویشل شوي وو هلته هر شیان چې وویشل شوي وو بیخي بد وضعیت وو یعنې دغه تیر نظام په دې ټوله نړۍ کې د فساد یو نمره وه یو یا هغه ریکارډ شته دی نو په دې اساس باندې تیر نظام دې ته کار ونه کړ دغه مهاجرین صحیح ده چې په دې تیرو دوو کلونو کې زموږ ډېر قدرونه چې دي هغه نور هیوادونو ته او زموږ ګاونډي هیوادونو ته چې مهاجر شول ډېر بد اقتصادي او سیاسي بحران په هیواد کې روان دی لیکن دا بحران چې دی په خوانی دی او د دې لپاره مخکې هم چې دی په وطن کې کار نه وشوي یو خدا چې دی چې اوس قدرونه چې دي له هیواد تک دی فرار کی یا معنا دا چې څو روپۍ لري یا مثلا اروپایي هیوادونو ته یا امریکایي هیوادونو ته یا هدي اخل دی ګاونډي هیوادونو ته ځي لیکن مسله دا و چې په دې تیرو شلو کلونو کې یا څلويختو کلونو کې په دې ګاونډي هیوادونو کې داسې خلک تر اوسه په کمپونو کې پراته دي چې وګړي خالي یو نمبر ځمکه په افغانستان کې وخت له جوچا ورته ورکړی وای چې یو چا و خارګوټ کې ځای ورته ورکړی وای دوی بیرته راستنېدل لیکن دا کار ونه شو نو بدبختی دا ده چې اوبه هغه د وړ خراب خراب دي هغه سر کې کیسه خراب ده هیڅ چا دې ملت ته ونه کتل هر چا دې تجارت کړی دی او نه بدبخت اوس هم دې ته فکر نه کیږي زب کستاسو وخت یو لنډ هغه داسې وکم چې دغه تیر نظامونو کې چې کوم تغیرات چې راغله لغه د مهاجرینو په واسطه باندې راغله ګاونډي هیوادونو د دوی نه استفاده وکړه لغه شاه شجاع خبره ما در یاد کړل چې انګریزانو دغه نه استفاده وکړه د پوجونو سره راولي بیا په بر کارمانو ګوره چې پټنګونو باندې شور راغی بیا په دې تیرو کلونو کې تاسو ګورئ چې
خبره ده چې دا مسله د وسنوي چارواکو ته هم متوجه ده دوی ادعا کوي چې ډیر ځمکې له غصب څخه خلاصي کړې دي نو دغه مکه ولې نه ورکوي ولې تر اوسه پرې شي څوک راغلي دي دوی څو ورکړي دي هغه ماجر چې په پاکستان یا ایران کې اوسېدل او بیرته ستانه شوی دي یا په زور یا په خپل خوشه دوی څه امکانات او امتیازات ورکړي دي
د فکر کوم د وسنی حاکمیت هم لومړیتوب چې دغه کډوال نه دي کچې دا کډوال وای د دې لپاره به یو غټه پروسه تلاس لاندې نیول شوی وای د کډوالو د تشویق لپاره چې خپل کور او کلی او وطن ته بیرته راستانه شي د دې لپاره به داسې یو پروګرام چې د اعلان کړی وای نو زه فکر کوم چې ډېر علاقه تر اوسه د دې سره هم نه ښودل کیږي بل زه فکر کوم د دې سره امکانات هم نشته دي او بل د دې فکر هم دوی دا نه لري او زه فکر کوم د ظرفیت نشټوالی به هم وي چې په دې مسایل باندې فکر وکړي لیکن دا په مجموع کې ورسره تر بلې د حالت چې ترینګل کیږي اقتصادي وضعیت داسې یو شی دی چې مثلا بدبختی دا چې په افغانستان کې هر کورنۍ چې د 15 ماشومان لري او ماشومان چې د ډوډۍ غواړي هغه خالی غواړي هغه یو ژوند غواړي یا خپل هغه ابتدایي ژوند غواړي نو د دې لپاره چې یو پلان ونه شي کولای چې خپل کورنۍ ته مثلا هغه د خپل کورنۍ هغه لومړني اړتیاوې چې دي پوره کړي نو هغه مجبوریږي چې ګاونډي هیوادونو ته چې د یا مهاجرت وکړي یا سفر وکړي کډوالي وکړي په بدو حالتونو کې چې دا هغه ووسیږي نو زه فکر کوم اوسنۍ وضعیت چې دی هغه اقتصادي وضعیت ته صحیح ده چې سیاسي وضعیت هم ورسره شته دی خلکو دغه پخوانی نظام کې چې کار کاوه نظامیان او ملکیان چې دی هغه هم لاړل لیکن هغه یو څه اقتصادي تر یو حده پورې یو پانګه درلودل لا اوس هم په دغه وادونو کې چې ووسی تر یو حده پورې یو څه ورسره شته دی لیکن داسې خلک چې د بیګاډو ډې نه لري هغه بیچارهګان مجبوریږي د دې ګاونډي هیوادونو د دغه دغه د دې پولیسو د دوی د استخباراتو د دې بد چلن باوجود هم دوی مجبور دي چې د خپل ماشومان سره د خپل سیاسرو سره د خپل میرمن سره و دغه ځایونو تلاټ شي او هغه سختي وګالي د وی ګولې ډوډۍ د پاره د وی مړې ګوډۍ د پاره زه فکر کوم اوسنۍ حاکمانو ته هم دا یو لوی چیلنج دی دا به دوی په نظر کې ولري چې چیرته دوی غواړي چې په افغانستان کې مثلا حاکمیت وکړي علاوه دینه چې مثلا هغه افغاني ډیالوګ او ځینې نور داخلي مسایلو ته توجه وکړي تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د بیرته د کډوالو د بیرته سنولو د لپاره دوی به یو پلان جوړ کړي په افغانستان کې ډیر مزه کشته ده ډیر خارګوټ یعنی په کوم مصارف باندې جوړیږي او دا خلک چې په کمپونو کې پراته دي چې په بد وضعیت کې دي، چې مثلا غیر قانوني ال تطللی دي، دغه د تشویق د پاره دوی پروګرامونه جوړول شي او دا خلک بیرته خپل کور ته راستنول شي، او که راستنن شي هم دا خلک به بیرته د سبا ورځې د پاره دوی د پاره د بسر وي.
بله ډیر زیاته مننه. هم دا تاسو خبره څو اوریدونکو هم کړی ده، مثلا فانی دنیا په نامه یو لیکلی وایي، زه خو وایم لټولو نه اول باید دا کمپونه ختم شي، یعنی ماجر باید نوی په خارج کې. د افغانستان بدبختی هم له همدغو کمپونو څخه ده. محترم عادله بهرام نظامی، ستاسو نظر څه دی چې تر څو چې مهاجر له هیواد بهر وي تر هغو پورې به، لکه ځینې خلک چې وایي او زموږ د اورېدونکي هم ورته اشاره ده، تر هغو به ګاونډیانو ته پلمه په لاس ورځي او تر هغو به هغوی یوه حربه لري چې په افغانستان فشار وارد کړي یا د دوی په وینا مداخله وکړي؟
یقینا چې قدرمنو میلمنو هم په ماجرینو باندې هغه ډېر مفصل بحث لرا چې د دو ماجرتو عامل یا بیرته هغه څه شی چې مو وینو په داخل د افغانستان کې همیش موږ د کرکټ سمخ یو. اما راشه چې د افغانستان خلک خو یقینا چې څوک په داخل کې دي او یا په بیرون کې دي، دا څه نه ده چې د بیرون کې دي بې خیزتي د افغانستان لاس مینځلی دی. اما هغه څه چې اوس مو دلته غواړو چې بس به وکړو چې باید کمپونه وتړل شي، خو دا کمپونه وتړل شول، خو که چیرې د زمینه حاکم نظامونه چې اوسنۍ زه بیخي نه کې یادوم د څلوېښتو کالو یا پنځه څلوېښتو کالو رادرې خواته به خبره پرې وکړو، که دوی دغه زمینه مسایله کړې وای یا هغه عدالت اجتماعي عدالت حاکم شوی وای، قانون اون حاکم وای، قانون د حکومت کړلای، نو هیڅ موږ ماجرت ته ضرورت نه لرو. د نن چې تاسو وضعیت وینئ، دلیل یو دلیل یې دا دی چې په شل کلنه دوره باندې دلته یو بس وشو، بې والې دومره کومکونه وشول او هغه بیا هم موږ ماجر کېدلو. واضح خبره وه هغه کومک چې افغانستان ته وشو په دو شلو کالو کې، مارشال پلان په چې کله تطبیق شو په اروپا کې همدومره ته دو کمی پیسې وې چې اروپا پې جوړه شوه، اما موږ یو افغانستان پې جوړ نه کړ، ځکه چې موږ په خپل کور کې غلی یو او موږ نن چټي بوخت یو، موږ ګاونډیان ملامت یو. موږ ولې په دو شلو کالو کې یوې خواته په دوو کالو کې ولې یو سیاسي قوي حرکت نه شو جوړولی، ولې نه شو یو کېدلی؟ مشکل هم خپل دی، موږ چې څو خپل د مشکل حل نه کړو چې کمپونه څه چې هر څه وتړل شي د موږ وطن کراری طرف ته نه ځي. که موږ یو ر یو بل ومینو او دو ته راشو چې نن د پښتو د فارسي د تاجک او د هوزبک د شیا او د سنی د هندو د مسلمان خبرې وی خواته کیږو، موږ د وطن جوړولی شو. موږ د شلو کالو کې هغه پیسې چې راغلل زه په خپله په نظام کې مې کار کړی دی، ما په مغو نظام کې شپه ورځ د افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی. اما څه خبر وه؟ موږ په درنو سترګو لیدل، موږ لیدل چې ولې قانون موجود و هم بیا هم نظام تقسیمېده، قانون موجود و بیا هم چور چپاول و محاکم و صلاحیت نلارا. ده هغه څه چې موږ په خپل لاس کې وو، موږ ته امریکا نه وی چې ته واشه د پیسې زه چې در کومه تی چورکا، خو زه تاسو ته کومه کوم، اما په موږ پورې تعلق لارا چې موږ زیر بنامه په جوړې نه کړلې، موږ هغه ګوډاګیانو ټولو جیبونه ته ډاکل او بلډنګونه یې په دغه ساشي ترکیه کې راشي وګوري د دې ژوندونه، نور ځایونه به مثال نه ورکوم. دا دې د کومه کړلې؟ خو موږ خپله خاین یو خیانت که خپل وطن ته دنن راځنه، هر سړی چې ځان ډېر پاک کړي هغه تغونه غټ خاین نشته دی، ځکه چې که موږ څلور تنه پاک کړي ټول شوي وه دا وطن به همدغه بدبختۍ ته نه کش کوه، دا وطن دغو خلکو په خپله افغانانو بدبخت کړی دی، په خپله موږ بدبخت کړی دی. هېڅ کله چې په یوه نظام کې ټولي یو هېڅ یو بل نه شو منلی، هر یو مان یو چارک په موږ کې نشته دی. نن که په موږ باندې کمپونه تړل کېږي هم دا درد نه دوا کېږي، که کمپونه خلاصي هم دا درد نه دوا کېږي. نن چې دا مشکل په داخل د افغانستان کې دی، د نیمې نړۍ خبره ده چې تاسو وینئ یا چې ټولې ښځې په کور کې نولي، دا خو نه پاکستان ورته ویلي نه امریکا، او څه دا به امریکا او پاکستان ورته ووي؟ اما ما تا د افغان په صفت، د پښتون په صفت، د مسلمان په صفت، د یوه تاجک ازبک په صفت، ولې موږ د بل خبر او مينو والي موږ د خپل غوښته خپل لاس نو والد والي
سلامت اوسه محترمه عادله بهرام نظامی د افغانستان د ملي جمهوری غشتون کې ګوند مشره او مؤسسه د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکې شفیق همدرد د لریوالو اړیکو شنند او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث چانباس چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
تو پھر نہ لارے قدر دل ما پاس پالے ملارے جڑی ماس دے کر لارے اوجڑ لارے پگلے ہم دو کر لارے او بلارے نورا کتا وایا ہم چے چلارے شیر لارے ادب لارے روہی لارے کاروان مبارک جی دسایا سجل بل بیسی د
ماشل خال دل ور پر زنخ دان یا سیدی داد کردی کدی سوری داسمان یا سیدی بیک ماشل خال دل ور پر زنخ دان یا سیدی داد کردی کدی سوری داسمان یا سیدی نندی دا پر مختز پسای وان یا سیدی داد کردی کدی سوری داسمان داسمان یسیدی